سلام ستړي مشي په افغانستان کې دا مازیګر شپږ بجې دي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي اوس د آزادۍ رادیو خبرونه څلور وشتا ته دوام لري. د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لندو څپو د 35 مترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په لندو څپو په منځني څپه 12 شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره په هر ډول اړیکو کې د دریو زندانی امریکایي اتباعو موضوع راپورته کوي او د خوشی کېدو یقیني کول ورته لومړیتوب لري. د دې وزارت ویاند میټو میلر چې پرون پنځشنبه په واشنگټن کې په یوې خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کولې، دغه راز ویل چې دوی د دغه امریکایانو محمود حبیبي، رایان کوربټ او جورج کلینسمن او سایر ته چې په وینای په افغانستان کې په حق باندې شوې اندېښنه لري. خغلی میلر زیاته کړه چې له طالبانو سره په هر اړیکه کې دوی د دغه امریکایانو د توقيف موضوع راپورته کوي. میلر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا د اگست لسمه د خغلی ګوربټ او خغلی حبیبي د نیول کېدو دوه کاله پوره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې بیرته خپل کور ته د دغه بندیانو ستنول د متحده ایالاتونو لپاره یو نمرېتوب دی او پر دې کار کوي چې د هغوی خلاصون یقیني کړي. د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په جون میاشت کې ویل چې کوربټ چې لیوی لسیز خزیات یې په افغانستان کې ژوند او په غیر دولتي موسسو کې کار کړی، سمدستي روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري څو د نه جبرانېدونکو زیانونو او عام د مرګ د خطر مخې ونیول شي. د طالبانو حکومت ته یې د کړې د چې یو شمېر امریکایي وګړي ورسره بندیان دي، خو په دې اړه چې دا کسان څوک دي او څو وخت او په کوم دلیل نیول شوي نور معلومات یې نه دي ورکړي. د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین کمپاین به سبا شنبه د اگست په لسمه د افغانستان په شمیر ولایتونو کې پیل شي. پولیو فری افغانستان نن جمعه په خپل ایکس باندې په خاني ټوئیټر د دې خبر ترڅنګ له ټولو کورنیو غوښتنې چې له پولیو ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې خپل ونډه ترسره کړي. پولیو فری افغانستان په بیان کې پرمنده پلرونه غکړي چې کوم ماشومان یا ماشومان چې د پولیو د واکسین له کمپاینونو پاتې وي هغه د ژر تر ژره په نږدې کلینیکونو کې واکسین کړي. په بیان کې ویل شوی چې له 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د ګوزنډ یا پولیو ناروغۍ زت د واکسینو دغه کمپاین په څو ولایتونو کې تطبیقیږي او په ترڅ کې به څومره ماشومان د واکسین ورکول کیږي. خو د روان کال له پیل راهیسې د پولیو د واکسین د کمپاین پنځم پړاو د شتر سره کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې په نړۍ کې د پولیو د لمنځوړلو د نوښت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو نه مثبت پیښې ثبت شوې دي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه یوازینی هیوادونه دي چې پولیو ناروغو کې له هم نه ده محو شوې. د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر یو ځل بیا له افغان طالبانو غوښتل چې د اسلام آباد په وړاندې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له ملاتړ لاس واخلي. جنرال منیر په پنځشنبه په پاکستان کې د عالمانو ملي کانفرنس په خپلو څرګندونو کې ټي ټي پي ته په اشاره وویل چې دوی له شریعت او د پاکستان له اساسي قانون څخه پیروي نه کوي. هغوی چې د شریعت او اساسي قانون څخه پیروي نه کوي د جنرال منیر په خبره پاکستانیان نه دي. نوموړي ټي ټي پي خوارج یاد کړل هغه کلمه چې اغیانو ته کارول کیږي او له افغان طالبانو یې وغوښتل شي د یو دوست او ګاونډ هیواد په توګه د پاکستان په وړاندې د هغوی ملاتړ ونه کړي. طالبانو د پاکستان د پوز د مشر دغه تازه څرګندونه په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول څرګندونې رد کړې دي. د متحده ایالاتونو، قطر او مصر مشرانو اعلان وکړ چې د غزې د اوربن موافقه چمتو ده او له دواړو خواوو غواړي چې د موافقې د جزئیاتو په اړه فوراً خبرې پیل کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په خپله ګډه اعلامیه کې چې پرون پنځشنبه ناوخته خبره کړه، په اسرائیل او حماس سختریزې ډلې باندې غږ کړی دی چې راتلونکي پنځشنبه د اګست په 15 په دوحه یا قاهره کې خبرې پیل کړي. حماس د امریکا او اروپای ټولنې له خوا یو ترستی سازمان ګڼل کیږي. د متحده ایالاتونو، قطر او مصر مشران چې په غزه کې دوربنده د خبرو منځګړی دي په خپل غړی لامی کې ویل دي چې اوس د هوکړې چوکاټو خانه شوې دي او یوازې د پلی کېدو جزئیات پاتې دي. اسرائیل ویل چې په دې برخه په دې خبرو کې بدلون کوي، خو حماس لري تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د نوبل د جایزې ګټونکي محمد یونس پرون پنځمبه د بنگلاديش د موقت حکومت د مشر په توګه لوړ وکړه. د روس له هغه د چې په خوانی صدر اعظم شیخ حسینی د محصولینو لخوا د پرخوې اعتراضولو په ترڅ کې دروانیونه په پیل کې علاوه کلاس واخیست او هنت وتخته. په بنگلاديش کې د سولې او امنیت ټینګښت او د حسینی له استعفا وروسته د نوو ټاکنو لپاره زمينه برابرول به اوس د خغلی یونس له مهمو وظایفو څخه وي. خغلی یونس په روانونه کې له پاریس څخه بنگلاديش ته ستون شوی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالعه واوریدل شي. پاکستان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د ټي ټي پی ملاتړ وکړي. خو په پاکستان کې مش خبري اعلان پاتاند
طالبان حکومت نه ګیله ده چې یو اشاره ورکړي کنه چې ملک مونږ سره کړی دی او مونږ سره اوس کیږي.
خو په ټول کې پاکستان د افغان طالبانو لپاره څه کړی دی چې اوس تمه لري چې دوی د ټي ټي پی ملاتړ وکړي. وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. د دې سربېره به د امریکا هغه اندېښنه هم در سره شریکه کړو چې په افغانستان کې د خپلو درې امریکایي بندیانو په اړه باندې لري. له دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې دغه بندیان په افغانستان کې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په دې اړه به نور جزئیات وروسته تاسو ته درکړو. له دې سربېره میدان وردګ ته مو شو. هلته به د ښځو د پرمختګ نه خبرونه درته ولرو.
پرمختګ مې ډیر زیات کړی د مخکنی ژوند مې وسره مقایسه کوم. پرمختګ مې کړی په اندازم لرم. سم لپاره مې سره زرو اخیست.
لدی سربیره په بنگلاديش کې روسي او تحولاتو ته تمکیګو چافانانو ته زیان سره سوالي دي. همدارنګه د روسي او اوکراین د جګړې روسي چزيات مندر کړو نور مطالبه هم شته. ملتیا مخړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو فريده سيال د بهروز دلری د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسو قربانی یو. د پاکستان د پوز لوی درستیز پر طالبانو غکړی دی چې د دوی پر وړاندې دی د تحریک طالبان پاکستان لملاتړ لاس واخلي. د پاکستان رسنۍ ول دی ډلې جی نیوز د خبر لمخې جنرال عاصم منیر پرون د پنځم به پورس دګس پاتما په پاکستان کې د علماو یو لوی غونډه ته ویلي چې د پاکستان پوز په هرې حقې ډلې په وړاندې ودرېږي چې غواړي په پاکستان کې ګټوډۍ رامنځته کړي. تفصیل حدیث پر دې ستاسو.
د طالبانو لوري د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ په اړه د راپورونو په دوام تازه د پاکستان د پوز لوی درستیز یو ځل بیا له افغان طالبانو غوښتي چې د اسلام آباد پر وړاندې د ټي ټي پی ملاتړ لاس واخلي. پاکستانی رسنۍ ول دی ډلې جیو نیوز ویلي جنرال اسیم منیر پرون د پنځشنبه پورز د اگست میاشتې اتمه په پاکستان کې د علماو ملي کانفرنس ته په خبرو کې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ته د خوارجو د نوم په کارولو سره له افغان طالبانو وغوښتل چې د یو دوست ګوندی هیواد په توګه د پاکستان پر وړاندې د هغوی لملاتړ لاس واخلي. اسیم منیر د غشان غواخو کړ چې د پاکستان پوز به د هرې حقې ډلې پر وړاندې ودرېږي چې غواړي په پاکستان کې ګډوډي رامنځته کړي. دغه پاکستانی جنرال افغانستان د پاکستان اوږدمهاله ملګری بللی او ویلي دي چې هیواد یې له څلوېښتو کلونو راهیسې د میلیونونو افغانانو کوربه دی. که څه هم د علماو ملي کانفرنس د جنرال اسیم منیر د خبرو ډیر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو په پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان چې له دې غونډې با خبره دی په دې اړه وایي
تم ویل شي چې رلکه پاکستان داسې وکړو ګیله خود حکومت نه ده د افغانستان د اوسنی حکومت نه طالبان حکومت نه ګیله ده خو بهرال داسې یو اشاره ورکړي کنه چې ملک مونږ سره کړی دی او مونږ سره اوس کیږي. نو دا خبره دی بار بار کوي او په دې کې هم چې کومه د امنیتي ادارو سره نږدې یا فوج سره نږدې ځنې سرچینو ځنې تجارت شریک کړي ځکه چې دا هغه وینا هغه دغه پرسنې او کنه وراغره.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستانی چارواکو لوري پر افغان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د ملاتړ پاړه دا ډول سرګندونی کیږي. تر دې وړاندې هم د پاکستان د صدر اعظم په ګډون بیلابلو پاکستانی چارواکو ادا کړی و چې تحریک طالبان پاکستان خپل بریدونه په افغانستان کې پلانوي. ملګرو ملتونو هم د تیرې جولای میاشتې په لومړی کې د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې طالبانو د پاکستان د تحریک طالبان یا ټي ټي پی څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او ټي ټي پی د پاکستان افغانستان پر ضد خپل حمله زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د څار یوې ډلې په دغه راپور کې دغه شان د ټي ټي پی او القاعده ترمنځ د اړیکو او ګډو همکاریو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې وه، او په کې راغلي وو چې د دغو ډلو ترمنځ همکاریو سیمې ته جدي امنیتي ګواښونه متوجه کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عاصم منیر د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي مخکې تر دې له تحریک طالبان پاکستان سره د همکاریو او د یادې ډلې د ملاتړ په اړه راپورونه رد کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو د ازادي راډیو نامازی کرنه خبری مجله اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د نیول شو درې امریکایي اتباعو پر وضعیت ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د چي دا درې امریکایان څوک تي ورزو سناکه کړنه په دې اړه نور تفصیل اورو.
د طالبانو په بند کې د دریو امریکایي وګړو رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د دوی د وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. د یاد وزارت ویان میتیو میلر د اګست په اتمه نیټه په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د دوی خوشي کول د متحده ایالاتو لپاره یو لومړیتوب دی او پر دې کار کوي چې د هغوی خلاصون یقیني کړي. ښاغلی میلر زیاته کړه:
We are deeply concerned about the well-being of America.
Mugdo haw amrikayano Mahmood Ryan aw George Gilsman da waziyat paada jawar andekhna la ruj pa Afghanistan ke panah khani wal shwi aw da Taliban sara pa har taamul ke duwi da tawqif mawzu ra porta kaw duwi court astanawal ba da mutahida alatul paray aw lumri to bi aw par de kar kaw che da hawi khlasuni yaqini kru
for the United States as we work to obtain their release.
ملر دغه څرګندونه د سیمهال کوي چې سبا د اگست 3 د خغلی کوربټ او خغلی حبيبي د نیول کېدو دوه کاله پوره کیږي. د دې دریو امریکایي وګړو د خلاصون په اړه لپاره پسې غوښتنو سره سره طالبانو د دوی خلاصون مشروطه کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو ملر په خپل څرګندونو کې د دغه شرط په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دوه امریکایي وګړو نیول تایید کړي وو، او له دوی څخه تر رسنیدو وروسته په کابل کې یوې خبري غونډه کې ویلي وو چې امریکا باید د طالبانو شرایط ومني او د دوه امریکایي اتباعو د خوشي کېدو په بدل کې د ګوانتانامو زندانه د دوی بندیان خوشي کړي. خو امریکا هغه مهال هم د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه وویلي.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان له دې ډلې اسحاق اتمر وایي چې د طالبانو په زندان کې د امریکایي وګړو د بندي پاتې کېدو دوام د امریکا او طالبانو پر تعامل اغیز نه لري، او ښایي امریکا د زندانیانو تبادله هم ومني.
زه ګومان کوم چې دا تبادله به وشي او د امریکا او د طالبانو ترمنځ به هیڅ ستونزه هم نه رامنځته کېږي او دغه مرسته به هم طالبانو ته په همدغه شکل دوام مومي، ځکه امریکا او طالبان یوازې د بندیانو په تبادله کې دوی دوړخیز رابطه نه لري، بلکې په نورو مواردو کې دوی ډېر نږدې سره همکاري لري، راکړه ورکړه لري، تعامل لري سره.
خو میتیو میلر تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکایانو نیول له هغوی سره د مثبت تعامل پر وړاندې یو مهم خنډ دی.
ښاغلی اتمر په داسې حال کې طالبانو سره د امریکا د مرستې خبره کوي چې د هېواد تل طالبانو ته مرسته رد کړې ده.
موږ غوښته د نیول شوي امریکایانو کورنیو په ځانګړي ډول د افغان الله اسلام امریکایي محمود شاه بیبي له کورنۍ چې په دې جمهوري نظام کې د ملکي او هوایي چلند ادارې پخوانی رئیس و د هغه د وضعیت په اړه خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. مخکې بیا د غورو ازادي راډیو ته ویلي و چې په اړه یې دوی ته هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه یې هم ورسره اړیکه شوې. تر دې مخکې د طالبانو په زندان کې د رایان کوربت او جورج ګیلزمن د خراب وضعیت په اړه هم راپورونه خپاره شوي دي. د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په جون میاشت کې وویل کوربت سمدستي روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري تر څو د نه چپرانیدونکي زیانونو او د مرګ د خطر مخه یې ونیول شي. د راپورونو له مخې ټول دغه درې امریکایي وګړي په 2022 میلادي کال کې نیول شوي چې جورج ګیلزمن د دسمبر په 15مه، محمود حبیبي د ایرکس کمیونیکیشن شرکت له 9 نورو کارکوونکو سره، چې نور همکارانې بیا خوشې شوو د اګست په 10مه د القاعده پخواني مشر ایمان الزواهری د وژلو سره د ارتباط په تور، او رایان کوربت د خپل شرکت د افغان کارکوونکو د وضعیت د څیړلو په موخه په یوه سفر کې د جولای په میاشت کې ونیول شول. میتیو میلر تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکایانو نیول له هغوی سره د مثبت تعامل پر وړاندې یو مهم خنډ دی.
آزادي رادیو.
اوس به هم په بنگلاديش کې د افغان محصلینو ستونزو ته تم شو. د بنگلاديش په پانتونونو کې یو شمېر افغان زده کوونکي د هیواد کې لا سیاسي ناورین وروسته د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. ورزو نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په بنگلاديش کې یو شمېر افغان محصلین په دغه هیواد کې د وروسته یو امنیتي ناکراری او لامل اندېښمن دي. د بنگلاديش په پلازمېنه ډاکا او د هیواد په ځینو نورو ښارونو کې لسونه یو راهیسې د ملکی خدمتونو په قانون کې د ونډې په تړاو خونړی لاریونونه شوي. د راپورونو له مخې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په لاریونونو او اعتراضونو کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي، هغه څه چې ازادي راډیو یې په خپلواک ډول نشي تاییدولای. په بنگلاديش کې دغو لاریونونو او تاوتریخوالي په دغه هیواد کې لسګونه افغان نجونې محصلینې اندېښمنې کړې. دوی چې کرشمیر یې معلوم نه دی او ډیری یې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د تحصیلي بورسیو له لارې د دغه هیواد پوهنتونونو ته لاره موندلې، وایي چې د ښه ژوند او راتلونکي لپاره یې افغانستان پرېښود، خو اوس د دوی پر وړاندې نورې اندېښنې او ننګونې راولاړې شوي چې دوی یې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. په بنگلاديش پوهنتون کې دوه افغانو نجونو محصلینو د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
موږ په لیلیه کې اوسیږو، اندېښنه لرو چې د خلکو برید تر لیلی را ونه رسیږي. هغه ډول چې په کلیساګانو حمله وکړه پر لیلیه یې ونه کړي. لومړی وزیر نوی شوی، امکانات شته چې بیا وضعیت خراب شي. موږ افغانستان ته هم نه شو تلای. زموږ برخلیک به څنګه کیږي؟
پس برگشته نمیتونیم به افغانستان، پس سرنوشت ما چی میشه؟
رئیس دانشگاه میگه امنیت شما کلن گرفته است.
دو پانتون مشر وی ستاسو امنیت ساتل شوی، زکه ستاسو دو پانتون دیوالونه لوړ دی. لومړی دا چې دو پانتون دیوالونه لوړ نه دی، بل دا که څوک وغواړي پر موږ حمله وکړي، د دروازې ساتونکي حتی وسلې نه لري چې له موږ ساتنه وکړي. موږ د دې لپاره د خپل امنیت په اړه اندېښمن یو.
وضعیت خود ما هستیم، نگران امنیت ما هستیم.
د بنگلاديش په وروستیو پراخو اعتراضونو کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد د لومړی وزیر شیخ حسینې د استعفا غوښتنه کوله، چې بلاخره د هغې په شخصي کور او ګوند پورې اړوند ودانیو یې برید وکړ، چې په پایله کې شیخ حسینې استعفا ورکړه، له هیواده ووته او هند ته لاړه. په بنگلاديش کې له مظاهرو وروسته د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه ښوونځي او پوهنتونونه د نامعلومې مودې لپاره وتړل شول، او مخابراتي او انټرنیټي شبکې محدودې شوې، او انټرنیټ ته لاسرسی ډېر ستونزمن شو. له بنگلاديش څخه د شیخ حسینې له وتلو وروسته د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی او د کوچنیو پانګونو بریالۍ څېره محمد یونس د اعتراض کوونکو د غوښتنې پر بنسټ د بنگلاديش د نوي صدر اعظم په توګه ټاکل شوی دی.
په راپور کې مو اوریدله چې په بنگلاديش کې له وروستیو نارامیو وروسته هلته افغان زده کوونکي خپل امنیت ته اندېښمن دي. اوس به هم له بنگلاديش د اوکراین او روسیې جګړې ته ورشو. روسي رسنۍ د روسیې د لپتسک سیمې په لویدیځ برخه کې پر یوې هوایي اډې د ډرونونو د پراخو بریدونو خبرداری ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین په وزو ویل چې تیر شپه د روسیې په جنوب د لپتسک په سیمه کې یو هوایي اډه ویشته او پکې د رهبری کېدونکو بمونو زیرمې ویجاړې کړې دي. پاوز پر ټلګرام چینل په یو بیان کې ویلي چې لیدل شوی چې په اډه کې څو ځایونو کې پراخ اورونه لګیدلې دي. پاوز همدارنګه ویلي چې په دې اډه کې روسي سو څلور دېش، سو پنځه دېش او میک یو دېش الوتکې ځای پر ځای وي. د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تر دې مخکې د روسي د تاس خبري اژانس په شمول یو شمېر روسي رسنیو د لپتسک د سیمې په هوایي اډه کې د اور لګیدو خبر ورکړی وو. دا سیمه د روسي د کورسک سیمه چې پکې د اوکراینی ځواکونو لخوا عملیات دوام لري په لویدیځ کې پرته ده. په خبرو شو راپورونو کې دغه اور لګیدنې د لاملونو په اړه څه نه دی ویل شوی. دغه راپورونه څو ساعته وروسته له هغې خپرېږي چې د سیمې والي ایګور آرتمانوف په ټولنیزو رسنیو کې ویلو چې لپتسک د بی پیلوټ الوتکو له یو لوی برید سره مخ شوی دی. هغه وروسته وویل چې په سیمه کې د برېښنا تاسیسات زیانمن شوي او شپږ کسان ټپیان شوي دي. نوموړي لومړی د سیمې له اوسېدونکو څخه غوښتي وو چې له خپلو سیمو د وتلو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې غوښتنې له پامه وغورځوي. ذکر یې د په وینا هغه د دښمن لخوا د دې لپاره خپرېږي چې ویر خپره کړي، خو څو ساعته وروسته یې وویل چې په لپتسک ولسوالۍ کې اضطراري حالت اعلان شوی او د هستوګنې څلورو سیمو ته د تخلیې امر شوی دی. د راپور له مخې د لپتسک پر هوایي اډې د اوکراین له وروستي برید څخه داسې برېښي چې د روسیې په کورسک سیمه کې د دې هېواد پوځي ارغل لا هم پایتنه درسیدلې. پر دې سیمه د اوکراین د پوځي یرغل د 2022 کال د فبروري لمیاشتې راهیسې چې روسي پر اوکراین بې دلیل یرغل پیل کړی، د اوکراین له پولو بهر د هیواد لوی پوځي اقدام ګڼل کیږي. تر اوسه په دې اړه چې څومره اوکراینی سرتیرو په دغه برید کې برخه اخیستی او هم اړوند نور جزئیات ډېر روښانه نه دي، خو د روسي پوځ ادعا کړې چې د شاوخوا شلو زغروال ګاډو او ټانکونو په ملتیا شاوخوا زر اوکراینی پوځیان په دغه برید کې ښکیل دي. د راپورونو له مخې د اګست له 18 رئیس چې د اوکراین پوځ دغه یرغل پیل کړی، تر اوسه شاوخوا 600 کیلومتر مربع سیمه تر کنټرول لاندې راوستي او د خلکو د اوسېدو شاوخوا شل سیمې نیولې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون پنځشنبه وویل چې روسیې هیواد ته جګړه وروړي او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړي دي. د اوکراین ولسمشر په خپلو خبرو کې په مستقیم ډول د غبرې ته اشاره ونه کړه، خو زیاته کړه چې د پوځ له لوړ پوړي جنرال الکساندر اسرسک څخه راپور ترلاسه کړی چې وایي په سیمه کې پوځي عملیات په اغیزمن ډول ترسره شوي. هغه ویلي دا دقیقا هغه څه دي چې هیواد په اوس وخت کې ورته اړتیا درلوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا په کورسک سیمه کې د اوکراین لخوا پوځي عملیات په پراخه کچه یو بل لمسونه یاد کړی ده.
له خبرونو ور اخوا
د ایرانی پولیسو لخوا د یو افغان ځوان د شکنجې کېدو په اړه د خبرګونو په دوام د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو د عمل غندل یو توکمیز توپیر او له بشري حقونو سرغړونه یې بللې. تفصیل لا به د سپوږمۍ اورو.
د ایرانی پولیسو لوري د افغان ځوان سید مهدی موسوی د شکنجه کولو په اړه د پراخو خبرګونونو دوام، د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو د ایرانی پولیسو لوري د 15 کلن تنکی افغان ځوان شکنجه غندلې او دای توکمیز توپیر او له بشري حقونو سره اړونه بللې ده. د بشري حقونو د مدافعانو مجموعه د پنشن مې په ورځ د اگست په 8 نه وخته پر خپل اکسپانه لیکلی چې دا پیښه په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ښکارا تاوتریخوالی نښه ده. د دې مجموعه په ټکو نړیواله ټولنه باید دا شان کړنې وغندي. د افغان ښځو د اعتراضونو خپلواک ائتلاف هم د جمعې په ورځ د اګست په 9 د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه کړنه د بشري حقونو د قوانینو خلاف عمل او د ظلم او توکمیزم توپیر نښه بللې ده. د دې ائتلاف په اعلامیه کې راغلي چې په ټولنیزو رسنیو کې د ایراني پولیسو لخوا د یو 15 کلن افغان کډوال د ځورونې او شکنجې ویډیو ښیي چې د افغان کډوالو په اړه د ایران د حکومت تګلاره څومره وحشتناک او دردونکې ده. دغه ائتلاف په خپلې تازه خبره شوې اعلامیه کې پر ملګرو ملتونو هم غږ کړی چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند او شکنجې په اړه له ایران او پاکستان سره چې د دې سازمان غړي دي او په عمل کې د ملګرو ملتونو منشور او اصولو ته درناوی نه ده کړی وپوښتي. په همدې حال کې د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ایکس پخوانی ټویټر یو شمیر کاروونکو هم د افغان ځوان سید مهدی موسوی په ملاتړ او د دې هیواد د پولیسو د دې کړنې د غندلو په موخه زما لستونی د پښه لري کړه هشتګ په کارولو سره کمپاین پیل کړی دی. په تیرو څو ورځو کې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ویډیو ښیي چې د دغه هیواد په تماوند سیمه کې یو ایرانی پولیس د سید مهدی په نوم د یو 15 کلن تنکی افغان په سر او ورمیک زنګون ایښی او بل پولیس هغه په داسې حال کې کلک نیولی چې مهدی د پولیسو موټر ته چیرمه په ځمکه پروت دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د دې افغان ځوان سید مهدی ورور په یوه نوي ویډیو کې چې یو شمیر ایرانی رسنیو له ډلې یې تسنیم خبری اژانس د جمعې په ورځ خپره کړې، خپلې تیری ویډیو خلاف د خپل ورور مهدی د روغتیا ډاډ ورکوي. هغه په دې ویډیو کې چې تر پراخو خبرګونونو وروسته خپره شوې او معلومه نه ده چې تر کومو شرایطو لاندې ثبت شوې ویلي:
لنی کمرغه د خدای شکر دی مهدی روغ دی او زمونږ ترمنځ یو کوچنی اختلال او جنجال را منځته شوی و چې لنی کمرغه حل شوی دی.
په دغه ویډیو کې د سید مهدی د ورور ترڅنګ سید مهدی مور او پلار یې لیدل کیږي خو دوی خبرې نه کوي. د ایران دولتي خبری اژانس تسنیم د دغه ویډیو په خبرولو سره لیکلی دی چې د ایرانی پولیسو پر وړاندې یو بل دروغ افغان ځوان روغ دی. په لومړی ویډیو کې چې د پنشن مې په ورځ ازادي رادیو تر لاسه کړې و، د مهدی موسوی ورور او مور یې د هغه د بد وضعیت په اړه شکایت کاوه. دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې افغان کډوالو سره د پولیسو او نورو ایرانی وګړو لخوا شکنجې، زورونې، وهلو، ډبولو، سپکاوي او تاوتریخوالي په اړه ویل کیږي، بلکې مخکې هم د ورته چلندونو په اړه بیلابیلې ویډیوګانې خپرې شوې دي. د ایران په نورو سیمو کې هم یو شمېر افغان کډوال له دوی سره د ناوړه چلند په اړه شکایت کوي. په ایران کې افغان کډوال چې ځان د سادات په نوم راپیژني، د خپل یو خپلوان په اړه چې د پولیسو لخوا نیول شوی و، وایي:
وختي کې ربوردان د اردو
پلار راته کیسه وکړه، کله چې دی ونیو او کم ته یوړ، موږ ورپسې ورغلو. موږ ټول اسناد چې درلودل وروړل، تحصیلي اسناد هم درلودل، خو یې نه منل. خلاصه بیا یو کس پیدا شو، 2,000,000 تومنه مو ورکړل چې خوښ شو.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغان کډوالو باندې په ایران کې څه تیریږي. اوس هم ورزو میدان وردګو ته چالتي او شمېر ښځې وایي د خپل کورونو یوازینی سرپرستان دي او خپل کاروبارونه پیل کړي.
کینیزون می و سره مقایسه کوم، پرمختګ میکړي، پسندازم لرم.
څلور دیر شکل نه کری ماده د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شهر اوسیدونکو چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه، بیکونه، بوټونه، کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي. کریمه زیاتوي چې د مهارت د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړې دي. نوموړی وایي اوس مهال له تیرو دو کلونو راهیسې په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي.
موږ همدغه لاسي توکي جوړوو، دسکولونه دي، بایکونه دي، بوټونه، لپټاپ دسکولونه دي، کمربندونه، دا شیان موږ جوړوو. دلته راغلم تقریبا شپږ میاشتې د استاد سره مې کار وکړ، بیا مې زده کړل، اوس مکمل جوړوای سم، بس ته مکمل سیټ جوړ. اقتصادي وضعیت مو نورمال و، اما اوس ماشاءالله تغییر کړی، چون زه دلته کار کوم، زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي. پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی، مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پسندازم لرم. سال لپاره مې سره زر واخیست.
کریما له نورو ښځو غواړي چې له اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې، خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېرې له خپلو دندو بې برخې شوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. اوس مهال ګڼې ښځې په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناستې دي. کریمه او نورې ښځې په دې باور دي کدی پر خپلو لاسي صنایع او خاري وکړي او په خپلو کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په شتوګي جوړ کړي، نو ډیر مشتریان به ولري. نازو د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکې ده چې افغاني ګنډونه او یو شمیر نور لاسي توکي جوړوي او ګڼي نورې ښځې هم له ځان سره په کار کې بوختي کړې دي. دا وایي لاسي کارونه په خپل کور کې له خپل مور څخه زده کړي او لکلون رئیس افغانی ګندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې مشتریان لري.
دا ګند افغانی جوړوم، لاسي کارونه دي، چني والی مې دا لاسي کارونه او خو هېدو ام د مریو ام ماشين هر کم کار سی به و، بس ما به خو هېدو کول مې شوي زې چي زده کم او کارونه. اول ځل چې مې ګند افغانی جوړ کړ، خپل ځان ته مې جوړ کړ، بیا مې نور چاسی به فرمایش را کول، ام سایه و ته کور کیندرن دوته، بیا شخوار چته می جوړو. دا د موږ خپل افغانی ریواجم ده، ځوان چې د خپل افغانی کالی شهرت پیدا کین، دا د موږ دود دستور چې دا ژوندای وساتم. مخته می خپل کاوسی کار مکم و اوسې می کار ډیر سو شاګردانم لرم، د لاسی کارونه بیا بعضی هغه کوي. یو پنځلس نفره به یې
نازو وای تر ټولو لوړه به هغه افغانی کالی لري چې کارونه او ټکوري په ورېښمنو وي او شپانه زر افغانی قیمت لري چې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. دا وایي اوس مهال گزاره کیږي او د خپل کور د کرایې تر څنګ هر څه خپل برابروي. خامک دوزی، ګلدوزی، غاړی او ټکرې جوړول او ځینی نور د کور اړین توکي هغه څه دي چې په میدان وردګو ولایت کې ډیری شزیله جوړولو وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي او له همدې لارې د خپل کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په میدان وردګو ولایت کې د طالب مسولینو سره هم خبري وکړو، خو د بیا بیا هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې د دغه دوو ښځو کار د دوی په زیاتو هڅو څه اندازه ښه روان دی، خو ګڼې نورې ښځې چې په خپلو مسلکونو کې له کار کولو منع سوي او دوی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته یې ضربه رسېدلې ده. په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې په ټولنیز اقتصاد او سیاسي ډګر کې د ښځو له بشپړ مشارکت وروسته اوس د طالبانو د حکومت په جوړېدو سره نه یوازې دا چې افغان ښځې په رهبرۍ او پرېکړه کې د ګډون او فرصت حق نه لري، بلکې دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار او ټولنیزو فعالیتونو بې برخې سوي دي.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. درې خبری مجله باز ما همکار مقیب نایب درته وړاندې کړي. نایب صاحب ستړی مو شي، په خیر راغلی.
شما مونده نه باشین.